میزبان شماست.
د اتو بجو دی یو ساعت خبرونه ته شرغلاست. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدی دریمه د دسمبر 23. ملګری ملتونه غواړي راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر وایي
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
موږ د سترګو پر وړاندې افغانستان موږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خوا ته روان دی.
په بل راپور کې اوري چې یو بنسټ غواړي په افغانستان کې پر بشري مرستو د څار لپاره یو میکانیزم جوړ سي.
باید مدین ټولنې دې څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته همدغسې ولس ته بېرته راپور ورکړي.
د تېر حکومت یو چارواکی عمر داوودزی د هغه حکومت د سقوط په اړه په یو مرکه کې وایي
دوه دوه ضعف دلته موجود وو، یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر بیلاروسي څنګ د فعالیت کړي راتنګه کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام اوریدلی سئ. پایل خبرونه کیږي. د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی. په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبري کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنجشنبه کابل ته ورسید. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې هیلسته د خبري پایله ورکړي او دواړه لوري یو موافقه ته ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت او چلن وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په حقله، د ګراوند هانډلنګ په حقله، او بعضې نورو تخنیکي کارونو په حقله به ورسره خبرې کوي، او د قرارداد په اړه البته. نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیې دولتي آژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز سوې طرحې سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته ندي راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خوځښت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړې چې ممکن پر مظاهره برید وسي او دوی امنیت نسي تضمینولی.
طالبان د مظاهرې له اطلاعیې خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعیه کې یې شمیرې او نومونه وو او د مظاهرې تنظیم کوونکي وو زنګ ووهو او ورته ویې ویل چې تاسو نشئ کولی چې هیڅ ډول اعتراضي پروګرام ولرئ.
دا ښځې وایي چې دوی غوښتل د بیکارۍ او بېوزلۍ پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په 4 وکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې دریمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکې دوشنبې ته پلان سوی ده. د ماشومانو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسینه کابل ته رسېدلې. یونیسف پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول شوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې او میکرون اندېښنې زیاتې کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمیرې نه دي خپرې کړي، خو د یو نړیوال ویب سایټ شمیري ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 150,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او څه باندې 2,300 کسان ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبرې تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لری سي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سولې ایزي هستوي موضوع په اړه ستاسو اندېښنې لری شي، نو دا اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لری شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق خې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمی خبري غواړي، ځکه د په باور د دوړو هیوادونو ترمنځ ناندري پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د بیانه خبري راتلونکي اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحد ایالاتونو ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحد ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ شي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 1,00,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی، خو روسیه ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخت ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ شوي وو. په اسپانیا کې د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوي. بلخوا په فرانسا، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کورونا وایرس د بدلې شوې بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کورونا وایرس په اومیکرون بڼه د یوه اخته کس مړینه ثبت شوې ده. د امریکا د متحد ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کورونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کیږي. دا په اصل کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکي میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدماتو برنامه پلي کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسنی بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدماتو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورسپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکی رامز الاکبروف په حواله لیکلي نغوړي د افغانستان د حکومت بدیل وو اوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوي وشي. میرمن بیرباک د پنځشنبه په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خواته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وژږي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي. په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیات شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه په خوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل شوه چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه ویلي دا یو د ناټو نور چارواکي د دغې ټلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الاکبروف وایي 3.8 میلیارد نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الاکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د دې په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبه په ورځ درې اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
وموردل چې ملګری ملتونه په پام کې لري راتلونکی کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. بلخو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمان یې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه یې غوښتنه کړې چې افغانانو سره د بشري مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو د دغه بنسټ مشر وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل خار اوسیدونکي لال ګل چې نږدې شل ورځې وړاندې د یو مرستندوی بنسټ له لورې مرسته ترلاسه کړې وایي په کور کې مرسته شوي وړه وریجي او سون توکي مخ په خلاصېدو دي. دی وایي نه کار شته او نه روزګار، او اریان دی چې که دا توکي خلاص شي د خپلو اولادونو نسونه به په څه مړوي.
موږ ته دا څو وخت مخکې کومک شوی او خو موږ نه پوهېږو چې کوم نهادو موږ ته دغه سی او بوجه وړو یو بوجه وریجی او دغه سی لګور سره زغالې وي، نو دا هم نو څو ورځې بعد خلاصیږي او دینه بعد څه کیږي دا موږ نه پوهیږو. نو موږ ایران پاتې چې موږ بل دې څه وکړو.
خو په افغانستان کې ډېری خلک شته چې د نړیوالو بشر دوستانه مرستې لا تر اوسه هم نه دي ورسېدلې. نصیر وایي بې وزلۍ د ډوډۍ ګټلو یوازینۍ وسیلې ریکشا پلورلو ته اړ کړو. وای د ریکشا د پلور پیسې د اولادونو درملنې ته ځانګړي کړي، خو ظاهرا بې وزلي د هغه بې درمانه درد دی. نږدې دوه میاشتې کېږي چې بیکاره دی او د خپل کور لپاره سون توکي او خوراکي توکي د پیرلو امکانات نه لري. هغه زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ کوم خیریه نهاد مرسته نه ده کړې.
موږ ته چا کومک نه ده راکړی، یو روپۍ هم یو غیران هم. بیخي غریب خلک یې چا نشته، نه ملک شته، نه هغه شته. هر چا واخت خپل په سر باندې، موږ ته چا یو پیسې نه ده راکړی.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشر دوستانه مرستو بهیر پیل شوی، خو په دې هیواد کې دغه مرستو د شفافیت په اړه اندېښنې لا هم شته. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمانې غوښتي چې افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو دغه بنسټ مشر صدیق رام افضلی وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
که څه هم یو څه نړیوالې مرستې افغانستان ته رسیدلې دي، اما تر اوسه د دغه مرستو د شفافیت په اړه یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی. مونږ له ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه یو واضح میکانیزم رامنځته کړي سو خلکو ته حساب ورکړل شي او په دې اړه د ولس ډاډ ترلاسه شي. اما تر اوسه پورې مونږ کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره په حکومتي کچا د نړیوالو مرستې بندي او له هیواده بهر پانګې هم کنګل شوې. خدا چې خلک په دغه هیواد کې له لوږې او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ورسره خپل مرستې اعلان کړي چې یو اندازې دغه هیواد ته رسیدلی او پر ځینو اړمنو د ویشل کېدو راپورونه هم خپاره شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې وشو ویل، افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارډ ډالرو اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان روان کال هم په یو غونډه کې له مرستندوی هیوادونو د 1.7 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو نوې اعلان شوې مشترکه کاري شبکه د دغه شبکې د جوړېدو یو هدف افغانانو سره د بشري مرستو څارنه بولي. د دې شبکې د مشرتابه شورا غړي خان زمان امرخیل ازادي رادیو ته وویل
مدني ټولنو خپل نوې جوړښت په کابل کې اعلان کړ او دغه جوړښت لومړی هدف همدا دی چې دوی په افغانستان کې د مرستو ویش چوند نړیوالو ټولنو لخوا تر سره کیږي، د ملګرو ملتونو هم دغه سي نو نړیوالو موساتو لخوا تر سره کیږي. نو د دې د شفافیت د تامین او په عدالت ډول باندې د ویش پاړه باندې باید مدني ټولنې د څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته هم دغه سي ولست به تر راپور ورکړي.
دغه شبکې پرون خپل موجودیت اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی وايي اړینه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوالې ادارې هم چې په دې برخه کې کار کوي افغانانو سره د بشري مرستو د اندازې او د ویش د څرنګوالي په اړه وخت په وخت لازم اطلاعات شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داوودزی وی د افغانستان وروستي ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په دسمبر میاشت کې د حکومت د پرزیدو او له اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخېدو یادونه کړې وه. شغلی داوودزی د افغانستان د ورستی ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه کار کړی او د حمید کرزی په حکومت کې د کورونی چارو وزیر په توګه هم دنده ترسره کړی. شغلی داوودزی اوس په متحده عرب اماراتو کې دی. له ده سره اسمت سروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ویل کیږي د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړیږي او بیا به طالبان کابل ته داخليږي. دا جوړجړی د چا ترمنځ سوی وو؟
دا جوړجړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی وو. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی وو. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده، یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتې او اما یو دفتر د قطر به هم ناری وکړي او چې غوونه پی کول چې کابل ته من ننوځي او موږ سیاسي جوړجاړی را منځته کوو. اما دلته د کابل د څلور خواو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نو شفاهي و او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوی نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومندان او یو قسمت ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه وځو، یو قسمت بلې په دې فکر کې و چې نه دا فرصت دی په زور نیسو.
دا خو دې سقوط دی ورځي خبرې دي، لیکن تاسو دې ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملاً واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
او طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات او وخت کې دولت کې نه مومه. اما هغه وخت کې د خبرو نه زما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کیو فرصت ورکی. دا هغه نه بعد چې به دولت کې هم کنه او مختلفو ځایونو مواقعو کې په دې خبره باندې ما خپل غور او توجه درلوده، هیڅ وخت په دې متيقن نشم چې طالبان بازيري چې د کابل یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکړو کې په ګډه وکړو کې.
آیا تاسو په هدي چې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې اوس نو سقوط کوي، خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کوي، سپتمبر کې وي، اکتوبر کې وي، د کال اخر پورې به وي. نو ځینې غونډې داسې ما په ار کې چې پکې مې خپل دخالت شامل هم حضور مې درلوده، هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم. او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي، د ملک چار څلور خواو کې څه حالت دی. نو داسې یو میاشت مخکې زه په دې نتیجه ورسېدم چې طالبان واک ته راځي، خو دا چې کله راځي او په چه شکل راځي هغه قابل د پیشبینی نه و.
داسې ویل کیږي چې د ولسمشر غنی سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلې په هغه عقل خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آگاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کو هغې کې تفاوت و، هغې کې فرق و. آیا د خپل دا مشکل و چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ، یا دا چې پوهه د ده وه او عمل د بل چا په لاس کې و؟ دا لږ زره تحقیق غواړي، دی باندې پوهېدل غواړي.
بله، داسې هم ویل کیږي چې ځینو قمندانانو ته، د قول اردو قمندانانو ته او ځینو نورو ته له مرکز ویل کېدل چې له طالبانو سره جوړ جاړی شوی دی، جنگ م کوي. دا خبره دوی ته چا کوله؟
دا ما اورېدل، اوس یې ما اورم، مګر هیڅ ثبوت هم نشته. دا یوه ساحه ده چې په دې کې باید ریسرچ وشي، باید تحقیق وشي، دا باید معلومه شي. تر اوسه پورې ما داسې هیڅ یو شواهد د هیڅ مرجع نه دي پیدا کړي چې کوم شخص یا کوم نهاد کوم بنسټ دی قول اردو ته یا بل ځای ته تیلیفون کړی ورته دی ویلي چې جوړ جاړی شوی دی او تاسې تسلیم شي. په دې اکله ماته هیڅ ثبوت نه دی په لاس راغلی.
بله، د افغانستان د جمهوري نظام په سقوط کې ستاسو په نظر پاکستان څومره رول درلود؟
پاکستان د افغانستان په هر مورد کې رول لري، په اقتصادي امورو کې، په اجتماعي، په سیاسي، حتی په نظامي. دغه ټوله سلسله خو چې روانه د پاکستان نه شروع شوې ده، څلوېښت پنځه څلوېښت کاله مخکې شروع شوې ده. نو دا چې په دغه وخت کې مشخصا په سقوط کې به څه رول درلوده او دقیقا به څه رول درلوده دا نشم ویلی. خو خبره دا ده چې د دې نه راونیسو، کله چې امریکایان راغله افغانستان ته او د طالبانو نظام رنګ، د طالبانو مشرانو ټولو په پاکستان کې پناه واخیستله، اول ته دوباره بیرته منظم شول، تقویه شول او بیرته راغله د امریکایانو او د افغانستان د منتخب دولت په مقابل کې جنگ شروع کړ. آیا چې که پاکستان دا پناه نه و ورکړي، دوی زخمیان نه و تداوی کړي، دوی ته راهنمایي نه وکړي، دوی ته ځینې روابط د نورو ملکونو سره نه و جوړ کړي، نو بیا به طالبان په دې حالت کې نه و، دا ملک به په دې حالت کې نه و. نو طبیعتا چې هغوی ډېره عمیقه ونډه لري.
د ته په پام چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په اس کار کړی دی، آیا پاکستان هم دا غوښتل چې څه وشول؟
دغه وس سینه شمهله چې د اوی توقوبه څو یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشاله دی چې په لاس را وړي دي او کنه تشویش هم لري؟ دې کې لګاور په کار دی. زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او دا وی د ګټو تاوانونو سره آشنایی لرم، په یو حساب خوشاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی راتلونکي دی، کېدای شي نن یا سبا په دوی باندې راشي د بیرون نه او د دننه نه. نو د پاکستان د پالیسی سازان به خامخا په دې فکر کې
دوزه سیب. تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوه چې دوسره نظام موږ باندې خارجانو تحمیل کړ، یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنز ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونه په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساد ډک او وستون زی ورس په ورس ډېرې دي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ماته وخی چلته فساد نه وي. په افغانستان کې مې همیشه و کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشول په هغه کې یو سرتاسری امن قائم شوی و. د افغانستان صرف څلور ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي، چې هغه ماغه وخت کې زما یادېږي دولت نیولې شولې، خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات چې 3 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند په دویم راوند کې.
د افغانستان د تیر حکومت یو چارواکی محمد عمر داودزی و چې د تیر حکومت د پرزیدو او کابل ته د طالبانو دراتلو په اړه یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
اوس بل احمد شبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلي.
سیدنی مورنینګ هرالد رسپانه تر دې سر د کلندې لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې اجازه ورکړه چې له افغانانو سره مرستې وشي څو د پراخې قحطۍ مخه ونیول شي. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې مرستندویه ادارو ملګرو ملتو او طالبانو بیا بیا دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اقتصادي ماتې او لوږې مخه ونیول شي. ملګرو ملتو او نړیوالو مالی ادارو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د اقتصادي معاملاتو ممانعت او د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل کېدل به ډېر ژر په دغه هیواد کې د یو ناورین سبب شي. د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د یو شمېر نړیوالو مرستو د رسیدو په خاطر ځانګړي جوازونه صادروي. د دې پریکړې له مخې د بندیزونو سربیره د متحده ایالاتونو حکومت او نړیوال سازمانونه د ملګرو ملتو په شمول اجازه ترلاسه کوي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او بشري مرستې ورسوي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه. ورسپانه د چارواکو په وینا لیکي چې د بایدن اداره د اوس لپاره د دغو پیسو د ورپریښودو په اړه غور نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي، اجازه ورنکړي چې نړیوالې ترهګرۍ ډلې له افغانستانه متحده ایالاتونو او متحدانو ته تهدید رامنځته کړي. د لویدیځ یو بل خبرونه ایرو ایشیا ریویو د افغانستان په اړه خپل تازه خبره کړې مقاله له خبرداري سره پیلې بیا ولیکي چې ګڼ کوښونه داسې دي چې افغانستان ورسته له څو لسیزو جګړو اوس له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. د خبرونې په باور که چیرته په وخت اقدامات ونه شي نړۍ به په دې سیمه کې بشري ناورین وګوري. ایرو ایشیا ریویو بیا لیکي چې ملګرو ملتو، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او مرستندویانو خبرداری ورکړی دی چې په لنډ وخت کې د افغانستان د اقتصاد له لمنځه تلو سره به انساني ناورین په دغه هیواد کې رامنځته شي. خبرونه وړاندې لیکي چې اصلي علت د طالبانو واکمنېدل دي چې له دې سره ټولې مرستې له افغانستان سره ودرېدې. ایرو ایشیا په دې ترڅ کې د ډسمبر په 19 د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته اشاره کوي او لیکي چې دا یو ابتکار و، خو پاکستان د افغانستان د ستونزې د رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېږي او اوس اندېښنه لري که د افغانستان وضعیت ژر ښه نه سي کډوال به په داسې وخت کې ورمات شي چې د پاکستان خپل اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږی است. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې یو ډله شزی چې ځانونه د مبارزو شزو د خود جوشه خود زشت غړي بولی وایي چې طالبانو یې پرون پنځشنبه د مظاهرې مخه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله په آسیایي جام لوب کې سبا شنبه د متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسین کابل ته رسېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت سره د ویانا خبرې تعقیبوي. دا خبرې د اټومي تړون د بیا احیا په اړه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو د سزا سره مخامخ سي. او د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په اسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری. السلام علیکم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د بشري مرستو د اسانتیا لپاره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې واشنگتن وړاندې کړی و. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او بلسو غیر دایمي غړیو د چهارشنبه پورس په یو خپل دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. په دې پریکړه لیک کې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالي او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا پریکړه وستایله او ازادي راډیو ته وویل
موږ د ملګرو ملتونو له دې ګام نه ستاینه کوو او هرکلی کوو چې د افغانستان له خلکو سره کومک همکاري کوي او بشري مرستې دي که نورې مرستې هغه سرته رسوي. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي او انشاءالله اسلامي امارت هم د جریان نه حمایت وکړي چې خلکو ته مخامخ مرستې ورسیږي او هغوی ځینې مستفید شي.
د ملګرو ملتو پریکړه لیک وایي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي له هم د ملګرو ملتو تور لست کې داخل دي. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوه چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرو اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې وو کورنۍ خواړه په پور اخلي چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې هم زیات شوې دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو مسله څېړو. په خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر رمضان بشر دوست بشری حقوقو فعال او د ډنګ شوی ولسی چرګې غړی، سید خالد سادات د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی غړی، حاجی میرویس حاجی ساده چې خپل سوداګر دی او خلکو سره مرسته کوي، ملمنو ستاسو هر کله کوم. سادات صاحب، د بشری حقوقو خپلواک کمیسون کې ستاسو د تیر کار تجربه څه وایي چې مرسته باید په څه ډول تر بیا وسل افغانانو ورسی شي؟
استن د بشری حقوقو د اصول او د پاریس کډنله سودرنې کانفرنس پر اساس د بشری حقوقو مرسته باید غیر سیاسي اوسي، یعنی کله چې د بشری حقوقو مسله مونږ یادو د بشری حقوقو د خصلت او د پر اساس باندې چې هغه بل غیر سیاسي او عادلانه وشل شي. اوس وخت کې افغانستان موږ چې د سیاوډانه کې ده چې د سیاست او د نړی سره د اړیکو پر اساس او د نړیوالو اړیکو پر اساس د افغانستان اوسنۍ حاکمیت د افغانستان اوسنۍ حاکم رژیم د یو سیاسي خلاق قرار لري. نو بنان د نورو صدرینو وکړ د پاریس ته اصول پر اساس باندې باید دلته د حکومت رژیم ته ونکتل شي. په عین زمان کې د حاکم رژیم اوسنۍ وضعیت ته ونکتل شي چې آیا نړۍ سره څومره کنیکټ دی، نړۍ سره څومره اړیکې لري او آیا پر اسمت پیژنې کې نه پیژنې، بلکې دلته د انسان د ژوند د ژغورن لپاره باید دغه مرسته په عادلانه او په چټک ډول باندې وشل شي. زمينه مسایل دي چې درسته خبره ده چې زلوی د طالبان د رژیم او د نړیوال ترمنځ به یو خلاوي امالدي خراب نه نظر کې نور سبا نړیوال د خپل مسلط پر اساس او د بشري حقوقو د نړیوالې لنګ پر اساس سره د بشری مرستو عادلانه ویش پر اساس سبا خپل مسلط ادا کاندي.
مننه ساده صاحب. میرویس حاجی زاده د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو مشتدس پیغامونه سب کړی چې مرستي سوداګرو په لاس تر خلکو ورسی شي. په دې برخه کې د یو اوریدونکو ژغ در سره شریکو.
زه حافظ محمد کامل د برلمن د ولایت بغنی د ولسالي خدمت اسلامي امارات او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستي چې راځي دغه باید چې دغه سي ملي تجارانو او دغه څخه ما سوا د نور خلکو ته ټول ته تقسیم وسی کلج کډيري مار به د امارات د تخمت او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي وسټول خلک پر امارات یا پر خلکو نیوي چې کوي چې وای دادی لا سوهنه بشتي یا خلکو ته په تقسیم نه رسیږي.
اجازه ته سب تاسو ته دا وړاندې سرنګ ښکاري
د ورور خبره نه کی خبره ده که خبره ده نن افغانستان په ډیر یو بد حالات توهران اقتصادي کې لاس پنجه او هي ډیر خلک په مشکلات کې دي. ټول تر ټوله دنیا ته به تر معلوم ده او دا به واقعیت وایي چې ستوند چې چا پیدا کړی ستوند چې چا ایجاد کړی هغه کوي چې دې ته الله رحم پیدا کړي. مګر مشکل ده د ورور خبره کوي شو چې موږ څنګه خلک لرو څنګه تاجران لرو هغه تاجر چې مافیا او هغه په ځل د خدای نشته ټول ته به تر معلوم ده. هغه تاجر چې تاجر وو په هغه دوره کې په افغانستان کې او په نننی شرایط کې په افغانستان کې ده هغه کوي چې په یو لار چې تاجر د خلکو د لارې نه خلکو ته کومکونه وشي دا دی یو نیک خبره ده. دې یو نیک اقدام ده په کوم تم کومک باندې نکېږي یا احمد وکي یا محمود وکي په دې لږ د څورزو د پاره د کومک سره مګر آینده د پاره د کومک بنیادی نشته.
مننه حاجی زاده صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. ساده صاحب، دغه مرستي چې نړیوال کوي افغانانو سره وجمنی کړی دي، طبي خبره ده چې دا مرستي موقتی دي. څه فکر کوي چې دا موقتی مرستي به تر کله افغانانو سره روان وي؟
عموما د بشری مرستو او د بشری ناورین د مخنیوي لپاره په موقت ډول باندې لن محاله کې دغه مرستي خپل ځای نیسي. هم په وګد محل کې به د بشری حقوقو ساتنه د بشری حقوقو حفاظت د دولتونو مسولیت ده. تاسو ګورئ چې اوس په لن محل کې نه افغانستان یو دم په لن وخت کې تقریبا په سره ساتو کې د یو حالت سره مخامخ شو په 23 اگست چې هغه هیڅ تصور نشو کولای. نه بنا پر دې باندې د افغانانو د ژوند د ژغورن لپاره او د افغانستان د خلکو د حالت ژغورن لپاره په لن محل کې مرسته کول شي. په وجود محل کې بیا د طالبان د رژیم مسولیت شدي باید د خپل ځان هغه سعیار کې چې هغه د بشري حقوقو د اصول او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او د هغو اسناد پر اساس د هغو بشري د بشري حقوقو د میثاقونو پر اساس شي د افغانستان په کوم ځای کې د نړیوال ټولنې سره مهم استاد منګلرو هغه د نړیوال اعلامي د چمګه منډل د هغه د بشري حقوقو نړیوال اسلامي اعلامي د خوځ پروان تدریخوار د منی کنوانسیون منګلرو د شکنجه د منی پروان منګلرو کنوانسیون لرو د خشایي بمونو د نه استعمال پروان منګلرو کنوانسیون امضا کړی د نړیوال نور مهم تقریبا یو ل دولس یا دولس نړیوال کنوینشنونه موږ یو ځای کړی د افغانستان حکومت په تیر وخت کې، او دغه د دې پر اساس باید د طالبانو حکومت ځان ملزم بولي، یعنی ځان باید یو مسول رژیم په توګه باندې د تر اخره پورې ونه درېږي چې ګویا د بشري مرستو پر اساس دغه د بشري حقوقو د تامین فضا رامنځته کړي. کله چې بشري حقوق د خپل کمیشن فار نه اوسېږي په عین زمان کې د نړیوالو اصول پر اساس باندې حکومت ژوندتیا ونه لري. ډېره مهمه خبره ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د نړیوال کمیشن د غړیتوب لپاره طالبان باید دغه تحصیل وکړي تر څو ځان ورسېږي. دا ټول هغه څه پورې اړه لري چې په اوږد مهال کې یا تر راتلونکي کې د طالبانو رژیم باید حداقل داسې تغییر راولي چې وکولی شي د نړیوالو لپاره منلی اوسېږي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ډاکټر رمضان بشر دوست بشری حقوقو فعال او د اړنګ شوی ولسی جرګې غړی، تاسو په خپل یو شمیر بیوسل افغانانو ته د هغو کسانو مرستې رسوي چې له بهرای افغانستان ته لیشي. ملګری ملتونه وایي چې مرستې به د طالبانو لاله نه کوي، د نړیوالو مؤسسو لوري به کوي. ستاسو تجربه سره چې مرستې په څه ډول مؤثر تر خلکو رسیدلی شي؟
زه غواړم چې د یو تجربې نه پیل وکړو. تاسو په جریان یاست چې په بدخشان کې په باریک کې یو څو کال د مخه یو زمین لرزه وشو، ډېر قرباني هلته خلکو ورکړل، بیا ننۍ هلته بسیج وشو، حتی د عیسویانو رهبر پاپ هم هغه یو پیغام ورکړل، پیغام ورکړل چې باید د افغانستان د ولس د دوی خلکو سره مرسته وشي. موږ په تلویزیون کې لیدل د بدخشان د افغانستان فکر مقاوماتو خبرې کول، دومره مرستې راغی چې د اباریک د ولسوالۍ د اباریک نه د بدخشان د فیض آباد د لاری ولاړو، ځکه چې نوبت نه رسېدل چې دوی دا مواد دا جنس چې دوی راوړي دي تخلیه وکړي. ځینو افغانانو د سوداګری خونه د بیلګې په توګه ځینو نورو جکپور مقاماتو په افغانستان کې دوی هر یو شل زره لس زره پنځو زره ډالره اعلان وکړ. دومره پیسې راغی چې هیڅ د باور ول نه ده که زه اشتباه ونه کړم، په میلیونونو ډالر پیسې راغی. خو افغانانو ما ته هم پیسې ولېږل، سل ډالره، دوه سوه ډالره، پنځه سوه ډالره. بیا د اکتوبر په میاشت کې وو چې ما غوښتل چې دا پیسې د خلکو ته مرستې وکړم. بیا ما سوچ وکړ چې اوس چې زه هلته ځم په باری کې په بدخشان کې هغوی خو ټول شان ولري، دا پیسې چې زه د ځان سره اخلم هلته ځم شاید دا د دوی د سیګریټ دپاره دوی ګټې واخلي. بیا هلته چې ولاړم هېڅ د باور ول نه و چې دوی د خیمې لاندې ژوند کول. ما ته ویل بشر دوست دا دومره مرستې چې راغلی دي موږ دلته وږې تږې یو، د خیمې تر لاندې ژوند کوو، هوا هم ډېر سړه شوې دي، په هغه سیمه هوا ډېر سړه ده. افغانانو چې د ما سره مرستې کړې وو سل ډالره، پنځه سوه ډالره، زر ډالره، یو اتیا زره ډالر شوی وو. یو اتیا زره ډالر هلته د بانک له لارې په بدخشان کې د بانک نه ما واخیستل. هلته ولاړو یو اونۍ، زه هلته پاتې شوم. په دا یو اونۍ دا ټولو خیمې چې وو موږ دا ټولو خیمې ټول وکړل، جمع وکړل، لرې مو وکړل. د دوی د پاره د کور کرایه د درې میاشتې د ژمي د پاره مې کرایه د یو اتیا زر افغاني پیسې مې ورکړ، او نورو پیسې دوی ته مې مرسته وکړل چې لرګي واخلي، د نورو شیانو چلچا لري. او دا مرسته چې موږ کېدل د خپل لاس نه مې ورکول، د ما د پاره هلته د ولایت خلکو وو، د سره میاشت خلکو هم راغلی وو، دوی هلته د ما سره همکاري کول. یا یو تازه وشو البته مش مرسته ویشل، یو تازه وشو ما ته ویل بشه دوس دا طالبان د نږدې د حمله کړی دي، جګړه پیل شوې دي. د ولایتي مقامات ما ته ویل چې دا پیسې چې پاته د مشته ورکه زو بدخشان ته فیض آباد ته بیا د نور پیسې موږ وشو. بیا ما ویته ویل چې نه، هر شی چې وی ته دلته په داخیمه کې هم جګړه پیل شي زه دلته پاته کیږم، د خپل لاس نه پیسې ورته. دا په دا معنا و چې په میلیونونو ډالر راغلی وو په افغانستان کې، اما له بده مرغه د دوی د پاره هیڅ مرستې په واقعي توګه نه دي شوی وو. دوی تر خیمې لاندې وو، دوی غوښتل چې
بشر دوست محترم تیره زمانه تللې ده بیرته نه راګرځي. اوس په لنډو کې تاسو لفظونه وایئ چې دا مرستې باید څرخه موشي له افغانانو سره.
تیر هیر په دا معنا چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. یوازې د سرمیاشت یو رئیس یو نیکتایدار هلته هغه ورک شو، یو مولوی صاحب هلته راغی. د ټولو اداراتو په اداراتو کې هیڅ اساسي بدلون په ساختار کې نه دی راغلی. هر اداره چې تاسو وګورئ یو مولوی هلته مقرر شوی دی، د رئیس په توګه، د مهم په توګه یا د وزیر په توګه، او دا نه کاري تجربه لري په دا دفتر، نه هم تخصص لري په دا دفتر، او د دې د پخوانی خلکو او د غټو غټو پاسدانو دوی هلته د بلګې په توګه محاصره شوی دی. او اوس هم همدا استوزه ده چې هیڅ مرسته که د دې لارې د پخوانی سیستم او د دې سیستم له لارې وکړو هیڅ امکان نه لري چې دا واقعي خلکو ته ورسیږي. سیستم هغه پخوانی سیستم ده، ساختار هغه پخوانی ساختار ده. یو نیکتایی تللی دی، یو پټکی راغلی دی.
مننه بشر دوست صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام اوري. د پروګرام میلمانه مودي ډاکټر رمضان بشر دوست، سید خالد سادات او حاجی میرویس حاجی زاده. لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
بشر دوست، تاسو په وطن کې اوسئ. د خوړو د نړیوال سازمان د تیر اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان سم خوراک نه لري، او د دوی په وینا په هر لسو کورنیو کې و کورنۍ قرض اخلي او بیا یو خوراکي شی اخلي. طالبان بیا وایي چې وضعیت دومره خراب نه دی لکه څومره چې په رسنیو کې راپور ورکول کیږي. ستاسو چشم دي څه شی دی؟ تاسو په بې وسلو باندې ګرځي مرستې کوي، څه حال دی په کابل کې؟
د مخه دې نه زه غواړم چې ټکټه اشاره وکړم. سوچ دا و چې طالبانو د دې سیستم یو بدیل کیږي، د دې سیستم ځای نیسي. طالبانو راغی په دا سیستم ځان واچول او د دې سیستم یو د دې سیستم سره یو ځای شو. د دې لپاره دي که دا پیسې طالبانو ته ورکړي او که نورو ته ورکړي، که انجوګانو ته ورکړي، که بین المللي نهادونو ته ورکړي، دا 99% افغان مستحق ولس ته نه راځي، نه رسېږي. ځکه چې دا ساختار پخوانی ساختار ده او هیڅ بدلون په ساختار کې نه دی راغلی. زه یو مثال وایم، د افغانانو ماته پیسې لېږلې وو چې د بې ځای شوی افغانانو سره مرسته کوو چې د کابل نه دوی بېرته خپل ولایت ته خپل کور ته ولاړ شي. شاوخوا 15 لک افغاني موږ 14 موټره پیسې موږ ورکړل. هلته ما په خپل سترګو ولیدل، د بېلګې په توګه د دوی سره ژمنې شوی وو چې فلانۍ انجو یا فلانۍ نهاد د غرمې ډوډۍ پیسې دوی ته ورکوي. ځکه چې دوی چې په موټر کېناستل خپل ولایت ته چې تلل، دا 6 ساعته یا 15 ساعته په لار وو. ژمنه شوی وو چې دوی ته ډوډۍ ورکوي، اما د ډوډۍ خبرې نه وو. یا ژمنه شوی وو چې په ولایت چې دوی رسېږي د هغه په ولایت کې هلته خلکو د ادارات هلته آماده ده چې دوی ته $200 $300 ورکړي. هلته چې دوی ورسېدل هیڅوک نه وو، او هیڅوک نه وو چې پوښتنه وکړي. طالبانو یوازې په دا سیستم اضافه شوی دی، نه داسې دی په دا سیستم بدلون راولي وي. او دا طالبان هم هغه طالبانو دی چې هیڅ تجربه په دا کار نه لري، په اداره کې نه لري. د بېلګې په توګه زه چې یو ځای ته ولاړ شم، ما ته وایي چې بشر دوست صاحب، د بېلګې په توګه راځم د تاسې په راډیو کې، چې ما ته وایي د تاسې سټوډیو فلانی سټوډیو تاسې ما ته پیدا وکړي، امکان لري چې 2 ساعته وخت ونیسي چې زه د تاسې سټوډیو پیدا کړم. اما یو ژورنالیست چې د کار کوي هغه په 15 دقیقې کولی شي دا سټوډیو پیدا کړي. اوس اساسي ستونزه دا ده که دا پیسې د هر لارې هر چاته چې ورکو په افغانستان کې منطقي علمي بنسټ هیڅ امکان نه لري چې دا بېوزلو ولس ته واقعا ورسېږي. امکان لري د $1 یو ډالر دوی ته ورسېږي، او دوی هم هغه خلکو ته چې واقعا دوی اړیکې لري، اوس هم اړیکې سل په سلو په افغانستان کې کار کوي.
مننه بېغلام مجاهد، څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي د مرستو په برخه کې. دا سره اورو
دا خبره سي ځني اوریدونکو شکایت لري چې دوی ته غنیمت مرستي نه رسیدلي. یو خدای ته ستمرستي کې ډیر په لوړ پیمانه نه وي، دلته د خلکو محتاجي او د اړمنو خلکو تعداد ډیر ده. مرستي دي کې د کټګوري په حساب باندې ډیر اړینو خلکو ترسي او رسول کې، نو کله څنګه نیمه اړین یا د متوسط اړین خلک
پاتې سی بیا نو غوډه شکایت کوي خو زه اطمینان ورکوم چې مرستې کاملا په شفافیت سره تقسیمېږي او ټول هغه ارګانونه چې په دې مورد باندې وظیفه لري غوي د ته متوجه دي چې مرستې اړو خلکو ته ورسیږي او په ټولو ساحو کې ورسیږي هر ولایت ته ورسیږي او د زمينه مخ کې ورسیږي د ته په متوجه او مې څه دا پروسه ان شاء الله تکمیل
د شغل مجاهد د سرګندونو سربیره ازادي راډیو ته یو شمیر اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي دي او دوی د مرستو لوي شکایت لري د هم سره اور
مازیزه دی ول سوالی دی اند تاسو څنګه کلی چې دلته سدا کومه کنه راځي د ول سوالی په هغه کې دی یو کور شل نفرم نسی دی یو کور سلور نفرم نسی یو کور پنځه نفرم نسی د مکتبی خیاغه نه کې یو کند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر سو دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما دی قلیجاوس شرکت پروتمې چې لمه سره کومه کنه وکړه څلور لکه روپۍ زو پر اړ یم دا د اوس دلته کور ته راغلم دا یو مې اسکی د لیم داس کومه کنه سر راځي د ټول په خپل په خپلوانو سره ویشي چاته به خینا ور کوي نه نه د موږ لس نسی نه د پښتانه کې دی او کند دی او مسكين
یو هم ساتوم یو نه یادوم زموږ په معنی کې دا کوم اوسې چې یان اوري مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه دا خلک هغه خلکو ته شیان ورکي چې درې دکانه په زرغون مارکیټ کې لري هغه ته درې سو اویا ډالر ورکړه کوم مازور انسانان چې کوم سینان انسانان چې دا هیڅ پریږدي
زه د خوست ولایت نه دلته مرسته چې راغلې دا ټول د شتمن ولا سره مرسته کیږي واسطاداران سره مرسته کیږي څوک چې دلته په جنګل لري هغه مخته کوي او هغه ملکان چې مخکې خاینانو اوس هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستایي او نمونه ورکوي او غریبان بیچارهګان ټول راته دې هغه سرک په غاړه او پرو کې زارای کې چې موږ تم د سره ورسېږي دا شتمن دي شتمن ته ولې ورکوي څوک خبرې نه اوري
حاجی میرویس عجیزاده صاحب ستاسو نظر که په دې برخه کې واخلو چې د خلکو شکایتونه ولې دومره زیات شوي دي او څنګه کېدای شي چې مرستې منظمې وویشل شي
دینه به شبار شاید اصل خبره دلته دا چې دلته بدبختی چې راده خلکو خبرې ټولې درست دي ټولې سمې دي مشکل چې راده چې دلته د زموږ په مایند کې اعتماد نشته و سر یو دې ته وایي ما پیرا کاغي وایي هغه ته ورته چوي شو په دې چې دا غو په کې ګټه وایي کنه لار ټول نو ورکه ده اله می ټول افغانستان ټول ملت نه دا چې بس نو دینه مرکي باید اول اعتماد سازي وشي دا ډیر یو غټ مسؤلیت ده همیشه موږ انتقادات کوو په هر ارته کې اوس ملک مخکې کې ملک باندې انتقاد ده طالب مخکې کې طالب باندې انتقاد ده تاجر مخکې کې تاجر باندې انتقاد ده دا څه ده چې د دې اعتماد سازي او فزان درامن شوي بشر دوسه ډیر محترم چړای دا ډیر خطرې ده په هر ارته کې کومه کوي بشر دوست صاحب نور خلکو غوندي خلک خلک لرو په افغانستان کې باید د پیسې ورته وسپارل شي دلته څلو وتاقونه مونږ هم لرو وتاق تجارت شته وتاق تمایه شته وتاق زراعت شته وتاق پېښوران شته باید دوی نه هم یو مشوره واخیستل شي باید دوی سره هم یو اړیکه وشي چې مونږ څنګه کوي شو فدراسیون د وتاقو تجارت شته چې د څه وشو کوي چې یو رابطه پیدا کو او ملک باندې انتقاد کیږي وکیل باندې انتقاد کیږي د خدای په خاطر تر څو چې ځان اصلاح نه کو دا
څنګه به اتنه لګي مانا اجازه صاحب مانا ساده صاحب څوبړنجس لري چې څنګه ممکنه ده چې یو نوې سیستم رامنځته شي چې مرسته اړمنو ته سمې ورسي
د سیستم رامنځته کول لپاره خو تر څو چې حکومت فل یو مشکله خبره ده نو سیستم رامنځته شي نو سیستم به د حکومتونو په لاس کې وسیږي اما محمد دا چې د اوسنۍ امکاناتو په استفاده باندې قوي نظارت رول پر اساس باید د غمرسي وشل شي په روزګان کې په غزنی کې په نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه شته چې حالت مرستي چې ویشل کیږي په تیرې یو دمشته کې دغه د طالبانو د خپلوان او خاطه زیاتې مرستي ویشل کیږي او نور ارمن خلفات دي هغوی چې سرپناه لري یا هغوی چې بېځای شوي دي له دې وروسته تر مخکې شکایت ته هواز هم نوري او په عین زمان کې طالبان خپلو جنګیالیو ته د جنګیالیو کورنۍ او ته خپلوان ته مرستي ویشي د خپل یو وهران دی زما باور دا چې د یو د داس میکانیزم روان څه شي د شوراګانو په خپل یا د شوراګانو پر اساس کې داس خلکو شي هغه مخور خلک ټول شوراګانو ټول د افغانستان خلک هغه ملبس ملوص په فساد کې نه ول هغه ټول په مفسد نه و بلکې د عالمانو څخه د پونتون د سازمان نه د مکاتب د سازمان نه یا د قانون ته متنفذین یو کمیټې جوړه شو او کمیټه بل اخر نظارت کوله شي په هر ولسوالۍ کې امکان لري تر څو دغه نظارت به برخه کوي او دغه حساب او کتاب ډیر شفاف وسیږي. مخکې به شوراګانو به نظارت ته حکومت کوو، اما اوس چې حکومت نشته دغه د قوي شوراګانو نو به د قومي شوراګانو یا د ولسي شوراګانو د دې نظارت په خپله پلاس کې واخلي. دغه یو نوې لارې کېدلی چې تر څو دغه نظارت خپل ولس وکړي. مخکې دغه کار حکومت کوو.
مننه سادات صاحب. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي سید خالد سادات، ډاکټر رمضان بشردوس او حاجی میرویس حاجی زاده. بشردوس صاحب، د سیستم په برخه کې تاسو څه پیشنهاد لرئ چې څه رقم سیستم ممکن ده د مرستو د انسجام له خاطر رامنځته شي؟
زموږ چې دا ده چې موږ باید دا ومنو او دا پوښو، او په دا هیڅ شکل تردید نه ده چې موږ نشو کولای چې د فاسد خلکو سره د فساد سره مبارزه وکړو. دا هیڅ امکان نه لري. موږ نشو کولای چې د شرابي خلکو سره د شراب سره مبارزه وکړو، د غل سره د غلا سره مبارزه وکړو. موږ پاک متقی او متخصص خلکو ته اړتیا لرو. دا په دا معنا ده چې دا خلک شته په افغانستان کې. زه په دې باور یم چې دومره زیات هم ده چې موږ کولای شو چې په یو نه په هر اداره په هر ځای کې پاک صادق وطن دوست متخصص او متقی قانونو ته چانس ورکو چې دوی شزه ده که نارینه ده. زه په دې باور یم چې که په دا کشور کې یو ولسمشر، یو مشر، که رئیس الوزرا ده، که خلیفه ده، که رئیس جمهور ده، که پاچا ده، یو متخصص متقی وطن دوست سړی وي، دا خپل کابینه په یو نه کولای شي چې جوړ کړي او د پاک او صادق او متخصص افغانانو.
بشردوس، تاسو د تخصص خبره وکړه. مثلا تاسو اوږده تجربه لرئ، لوړې زده کړې مو په فرانسه کې کړې دي. مثلا په فرانسه کې دا رقم نه دی چې ټول خلک هغه دي متقی دي، لیکن دا یو سیستم جوړ شوی دی څوک دا جرات نه کوي او لاره نه پیدا کوي چې غلا وکړي. همداسې نه ده؟ یعنی افغانان یو سیستم ته ضرورت لري.
بالکل. می اساسي ستونزه په افغانستان کې دا ده چې څوک سیستم جوړ کړي. همدارنګه چې ما وویل، یو فاسد نشي کولی چې یو پاک سیستم جوړ کړي. یو نادان، یو جاهل، یو بدانش سړی نشي کولی چې یو منطقي، یو علمي سیستم جوړ کړي. په دې لپاره چې زه وایم باید یو متخصص متقی او پاک خلکو ته موږ چانس ورکو، هغه وخت چې دوی سیستم جوړ کړي، دا وزیر که په خپل وغواړي چې غلا وکړي نشي کولی، ځکه چې دی دا په دا یو سیستم روان کېږي. که د سیستم نه لرې شي، فورا دا په زندان کې اچول کېږي. هر بخش چې موږ واخلو باید متخصص خلک وي، اما تخصص کافي نه ده. که تخصص ولري، تقوا ولري، ډېر خرابي به وکړي. که تقوا ولري، تخصص ولري، هغه هم ډېر خرابي وکړي. د طالبان حکومت هیڅ بدلون، بنیادي بدلون نه دی راغلی. یو رئیس ته اضافه شوی دی او یو ادارې سم هغه کارونه کوي چې خلکو وکیل گزار پخوانی وکیل گزار ده، مامورین و مدیران و رئیسان و دا پخوانی ده. بلکې په توګه ټول سیستم هغه فاسد پخوانی سیستم ده. یو ساسکي وبد چې په دا یو فاسد سیم موږ واچوو، هغه سیم کولی شي دا فاسد ساسکي حل کړي. اما که چیرې یو پاک سړی چې موږ به لس فاسد خلک وي، یو پاک سړی هلته واچوو، دا د لس خلکو چې فاسد ده هغه فاسدوي او دا هیڅ کار نشي کولی. لومړی دا ټکه باید دا چې سیستم جوړ شي، او سیستم څوک جوړوي؟ هغه سړی جوړوي چې متخصص وي، متقی وي، وطن دوست وي، د مذهب، قوم، سیبه، ژبه، مذهب په پیشان کې وجود نه درلود. د دې په څیر اوسه نه وي. حتی د دې پلار چې یو شی وغواړي چې د افغانستان د ملي ګټې سره ټکر وکړي، دا باید ونه مري. باید لومړی سیستم جوړ شي. دوه مسله دا ده چې زه نه پوهېږم چې ولې موږ ګدایي کوو. درې میلیارډه څومره پیسې ده؟ زه په دې دا اوس د افغانستان حکومت جنجال کوي چې امریکایانو لس میلیارډ ډالر موږ ته ورکړي. ورور لس میلیارډ ډالر ګوري، دولس میلیارډ ډالر وکړي. ته د څلور وکیلانو، وزیرانو، جهادی رهبرانو، چپی و دموکراسی رهبرانو بانکی حساب خلاص که حتی 40 میلیارد دلار که تا پیدا نشی که ولی راگه دیما لاس قد که و کسی که وی چی گدایی که وی یو میلیون جنگه و گدایی که و یو میلیار جنگه دو گدایی که و یوازی دیتا دی گمروک پیسی نه یوازی ماشونه ورکول کهیشی. حتی زه باور نرم چی مشکوله شو چی بخشی ماشونه ورکو او ماشونه جکو. یوازې د ګمرک پیسې د عینوغان پخوانی د مالی وزیر په پارلمان کې وویل چې 8 میلیون ډالر. زه نه پوهېږم چې موږ دا چا اورو که نه. دا په ژبه ویل کېږي 8 میلیون ډالر په ورځ کې د افغانستان د ګمرک علاقه چې او اته میلیون ډالر په بودیجه کې راځي. موږ کولای شو چې یوازې د دې ګمرک د پیسې نه نه یوازې معاش ورکړو، بلکې معاشونه هم چې کوو خلکو چې معاش نه لري حتی بیمه ورکړو. دا د مخابراتي شرکتونه چې په 10 کاله دوی د افغانستان د ولس د جیب نه غلا کړي دي، 10 کاله دوی ګرځوي د کریډیټ کارت نه چې اخلي د بیرګې په توګه. که موږ دا شرکتونه یا د ګاز امپراتور، د تیل امپراتور، د غوړي امپراتور، د غنم امپراتور، دا غفت تاجرانو چې په دا شل کاله دوی مالیات نه دي ورکړي او دا رسمي دي د پخواني حکومت مقاماتو په پارلمان کې رسمي اعلان کوله. ما دوی جوړښت کې ورته نومې واخلي که موږ د زوسته سره دا مالیاتونه د دې امپراتورانو واخلو، زه ماته ورکوي دا پیسې. زه ټول افغانانو ته د 3 میلیونه یو غرمي چاشت پلو چلو ورکوم او د دې ماشونه جګوم تینرو. اما جدایی دوش عادت شوی ده.
مننه بشر دوست صاحب چې په خبرونه کې مبارخه را سره وخت. سید خالد سادات له تاسو څخه مننه کوم. حاجی میرویس حاجزاده له تاسو څخه هم. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.